پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په پنځن کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ریچې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس ویلي چې موږ کومه جګړه کوو، دا د سولې د راوستلو لپاره ده. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه ستایو، د یادو ځواکونو همغږي پر همغږي ټینګار کوي. په شمال زون کې د 200 نام شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلوال که د سولې پروسې سره یو ځای نه سول، نو د جګړې میدان پر مخ خلاص دی. او د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توکمې هم لاریون پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه ستایي او د یادو ځواکونو همغږي ته په ټینګار سره وایي چې دا هیواد یو 5000 کلن تاریخ لري. د همدې ځواکونو په میړانه به 5000 کلن نور هم ژوندی وي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قوماندانۍ پر پرانست غونډه کې وکړې. جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې موږ چې کومه جګړه کوو، دا د سولې د راوستلو لپاره ده او په دې برخه کې به خپله مبارزه جاري ساتو. د دې خبر جزئیات په همدې خپرونه کې اورېدلای سئ. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلوال که د سولې پروسې سره یو ځای نه سول، د جګړې میدان پر مخ خلاص دی. جنرال امان الله مبین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در صورت که مخالفین حاضر به مصالحه نبودن، میدانای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان جواب دندان چکن برشان خود دادیم.
شغلی مبین زیاتوی چی په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې داعش ډله فعالیت لري او مرکزونه د جوزجان په قوشتی په او در زابلس ولایو کې دي چې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې به ډېر ژر له منځه ولاړ سي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توکم هم لريون پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لريون کوونکي له دولت څخه غواړي چې هغه کسان محاکمه کړي کوم چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې 2000 توکمې په مرموز ډول ووژل. ښاغلی کمران زیاته کړه چې په دغه ولایت کې چې د پښتنو لخوا کم لريون یوه اونۍ وړاندې پیل شوی و، نن اتم ورځ هم ادامه لري. د غزنی د والي محمد عارف نوری ازادي رادیو ته وویل چې له کابل څخه راغلی پلاوی له حمله قومي مشرانو سره په خبرو بوختی او هڅه کوي دغه غلطه د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارنونه پای ته ورسوي. تاشکند به دوی اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په یوې مرکې کې ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډې کې دې غونډې ته د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو وزیران او لوړ پوړي چارواکي وربلل سوي دي.
په دغه کې به د منطقې د سیمې او خصوصا د نورو هیوادو وزیران راځي، وزیران خارجه دعوت شوي دي. دلته ترکیه دعوت شوي دي، هند دعوت شوي دي، آسیا میانه 15 مملکتون دعوت شوي دي، اکثریت په سطح وزیران راځي. او دلته به د افغانستان پر سوله، پر مبارزه له تروریزم او په دغه مسایلو باندې به بحث کیږي.
د شغلی کرزی په وینا د تاشکند غونډه د مارچ په 28 او 29 نیټو جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د ازبکستان د دایمي استازي دفتر ویلي چې د غونډه به د کابل پروسې د کنفرانس بحثونه هم تعقیب کړي. د ازبک چارواکو په وینا په غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، امریکا، چین، روسیې، هند، ترکیه او عربي هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان برخه واخلي. زموږ شغله ازادي راډیو ری. په پاکستان کې سیاسي فعال یو کال درک ورسته چې ویل کېده پوځي استخباراتو یا ISI نیولې وو، پرون بیرته خپل کور ته ستون سو. فعالان ویل سمر عباس چې د پاکستان د پوځ سخت منطقه دی، له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خوندي دی. نوموړی او څلور نور بلاک نیونکي ملګري یې په 2018 کال کې کله چې یې له اسلام آباد کتنه کوله په مرموزه توګه له درکه سوي وو. د هغو ټلویزیوني چینلونو ویندویانو او تبصره کوونکو چې فکر کېږي له ISI سره نږدې دي، سمر عباس او د هغه ملګری تورن کړی و چې پر وی فیسبوک باندې کفر ویل کول. خو تر لا درک کېدو نږدې و میاشت وروسته د عباس ملګری یو په بل پسې په مختلفو شهرونو کې خوشې شول. او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د لرې کولو په یوې معاملې کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ په وینا دی تمه لري چې دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دې معاملې کار روان دی او که بشپړه سوه نو دا به د نړۍ لپاره یوه ښه اټومي معامله وي. تر دې یوه ورځ دمخه سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ټرمپ موافقه کړې ده چې په راروانه مې میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وویني. امریکا وایي په دې کتنه کې به له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوې معاملې خبرې وسي. د امریکا جمهور رئیس په خپل ټویټ کې ویلي چې له کیم جونګ اون سره د کتنې دقیق وخت او ځای لا نه دی ټاکل سوی. خو سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه چینایي سیال پرون په خپله کتنه کې پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په ساتلو سلا وکړه چې ملګرو ملتونو پرې لګولې دي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله.
تاسې د وطن ته ژمن یې او زه باور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګه ګوري.
په اورزګان کې قومي مشرانو په یو غونډه کې په دې ولایت کې له ناامنیو شکایت وکړ.
څونه ماجرین به نه لرو، څونه بې وزله بې اولا به نه لرو. په دې څلور کاله کې یا په دې درې کاله په جریان کې د دې راوت ولسوالۍ ته هېڅ یو پام نرنه نه ده سوی. که سوی د خو څوک چې ماته ویښته لاس باندې راخېر دي.
که په خبرونه کې راسره وي اقتصادي خبرونه هم خبرو. د کابل چپرسپانه ته هم کتنه کوو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. هغه د دغو ځواکونو همغږۍ ته په ټینګار سره وایي چې دا هیواد 15000 کلن تاریخ لري او همدغو ځواکونو په میړانه به 15000 کاله نور هم ژوندی وي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې د راوستلو لپاره ده او په دې برخه کې به خپله مبارزه جاري ساتو. معصوم ستانکزي ټینګار وکړ چې موږ به د خپلو خلکو له دفاع پرته بل هیڅ کار راته مهم نه وي. وصل وصال دا موضوع تعقیب کړې نور جزئیات راکوي.
رحمان نصالی صاحب تاسو سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې څو شپې وړاندې د ولسمشر غنی خبرې پای ته ورسېدې او هغه مهم ټکي چې د خبرو کې ولغه به اوریدونکو سره شریک کو. ولسمشر غنی ویل په افغان امنیتي ځواکونو کې شکنجه نشته او دغه ځواکونه د افغانستان له دښمنانو سره هم د قانون په چوکاټ کې چلند کوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو د ملي امنیت د چټک برګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیز غونډه کې وکړې او ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو هسه د ستاینې دی او دغه ځواکونه به په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. خغلی غنی ویل اوس مهال د جګړې بڼه بدل شوې او موږ د یو وحشیانه جګړې سره مخ یو. د په دې برخه کې د کشفي ارګانونو پر دندې ډېر زیات ټینګار وکړ چې ویل کشفي ارګانونه باید لا هم ډېرې هڅې وکړي سو د پیښو څخه د مخنیوي په برخه کې کار وشي او کله چې د کشفي ارګانونو کوم خبر یا معلومات له امنیتي نورو بنسټونو سره شریکیږي دوی باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او دقت وکړي. د ځانګړو عملیاتونو یادونه هم وکړه. ویل دغه ځانګړي عملیاتونه د دې لپاره مهم دي چې هغه دښمن سره چې موږ مخ یو هغوی د جګړې په ډګرونو کې مات کړو او هغوی نور له دې توانه وغورځیږي چې د بېګنا افغانانو وینه توی کړي او هغوی ته ستونزې پیدا کړي. ښاغلی غنی ویل د هیواد ثبات او امنیت او د ولس هیلې امنیتی ځواکونو پورې تړلې دي. همدغه افغان امنیتی ځواکونه به د هیواد تاریخ ساتي، د ولس خبره ساتنه کوي، او هغه څه چې افغانان ورته کلونه کلونه انتظار دي چې په هیواد کې جګړه پای ومومي، نو دغه کار به د افغان امنیتی ځواکونو په هڅو او میړانو او سرخندونو باندې به کیږي. بلخوا معصوم ستانکزی بیا وویل د ملي امنیت رئیس چې په افغان امنیتی ځواکونو کې همغږي او هماهنګي په درستیو کې ډېره شوې ده، او دوی د واحد قومندې لاندې کار کوي، او دوی د دښمن په وړاندې خپلې مبارزې ته تر وروستیو سلګیو پورې به دوام ورکوي، او په هیواد کې به د سولې او ثبات لپاره په هر قیمت باندې هڅه کوي، او دوی آماده دي چې دښمن ته ماتې ورکړي. په دغه غونډه کې یو شمېر امنیتي منصبونو ته مډالونه هم ورکړل شو ترڅو دوی وهڅېږي او تشویق شي، او ولسمشر نو په دې ډول هم د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. سالی صاحب
ډیره مننه. واصل ویسال و په کابل کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. هغه د دغو ځواکونو پر همغږۍ په ټینګار سره وایي چې دا هیواد 5000 کلن تاریخ لري، د همدغو ځواکونو په میړانه به 5000 کاله نور هم ژوندی وي. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې د راوستلو لپاره ده. دغه خبرې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې سوي دي. د نظامي چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر را سره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. تدبیر صاحب، خبرونه ته شرغ لاست، په پیل کې فکر کوي چې دغه ګټه عمومي قومندانۍ به څومره وکولی سي د ناامنیو په دفع کولو کې مؤثر رول ولوبوي؟
مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل درنښت وړاندې کوم تاسو او ازادي راډیو اورېدونکو ته. زه به فکر کوم چې په دغو اخرو کې یو څه د افغانستان د وسلوالو قوتونو تجمع، د هغو همغږۍ او د هغو د ملي کېدو لپاره هلېدلې شروع شوې دي چې دا خوشبختانه دا به طبعاً ښې پایلې ولري. موږ یو لوی مشکل چې د پخوانه د کرنسې د حکومت په میراث پاتې کېدو اشرف غني ته مشکلات لرم، هغه دا و چې زموږ په قوتونو کې همغږي وجود نه درلود، زموږ په قوتونو کې هغه لازم تجهیز، تعلیم او تربیه وجود نه درلود چې باید درلودلی وای، او د هغه جنګ چې په افغانستان کې هغه استخباراتي جبهه چې دا اوس په افغانستان کې جریان لري، د دې ذکرې لپاره د دغه خاص قوتونو ارزښت واقعا ډېر زیاتې توجه وړ ده، او په هغه باندې باید نور هم فشار واچول شي تر څو خاص ځواکونه د خاصو عملیاتو لپاره، د قانونو د حفاظ لپاره، او د دښمن په منځ کې د استخباراتي سازماندهۍ لپاره، د دغو لپاره د دغه قوتونو منځته راتګ دا ډېر اړین ده. او زه داسې فکر کوم چې دا به په خپل وخت کې خپل تاثیرات هم ولري، او دا به مثبت تاثیرات.
بله، تدبیر صاحب، مهمه خبره دا ګڼل کېږي چې دغه ځواکونه باید د ولس باور خپل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې زیات بار هم د افغان قواوو پر اوږو دی، فکر کوي چې دغه نوی ځواک به یا دغه سي نور تشکیلات به وکولی سي دغه مسؤلیت په امانتداری سره ترسره کړي؟
څومره چې د افغانستان د قوتونو په منځ کې همغږي رامنځته کېږي، څومره چې دوی په همغږۍ سره عملیات سرته رسوي، او څومره چې د دوی څېره ملي کېږي، هماغومره به د دوی تاثیرات زیات شي. د دې لپاره چې د افغانستان د خلکو باور ترلاسه شي، علاول دي چې موږ د افغانستان په وسلوالو قوتونو باندې باید کار وکړو، د سولې د پروسې لپاره باید جدي کار وشي. هغه پیشنهادات چې په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر کړي دي، هغه واقعا د توجه وړ دي، او د افغانستان د دولت مخالفین هم کولی شي چې په استفادې سره د همدغو مسایلو نه استفاده وکړي، او د افغانستان د سولې پروسې ته سرعت ورکړي. ولې یو څه چې ډېر زیات مهم دي، هغه دا دي چې د افغانستان د قوتونو په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو ملي کېدل، د هغو رایستل باندې د تنظیمونو او سیاسي ډلو او جنګسالارانو د ملکونه، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. څومره چې همدغه همغږي ذاتي یا همدومره د دوی په ملي روحیه باندې تاثیرات لري، او دا په جنګ کې خپل مثبت تاثیرات.
بله، تدبیر صاحب،
دا به دستاوردونه ولري.
بله، ډېره مننه. ولسمشر په خپلو خبرو کې د شکنجو یادونه وکړه چې په افغان قواوو کې باید ځای ونه لري. تاسې مخکې د خپل سر وسلوالو یادونه وکړه. په افغانستان کې وخت نا وخت شکایتونه کېږي چې دغه خپل سر وسلوال په ځینو ولایتونو کې خپل شخصي زندانونه لري، د قانون له چوکاټه بهر ځینې اقدامات کوي. د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسو پیشنهاد څه دی چې کوم کارونه باید ترسره شي؟
خوری که تاسو غواړئ چې نظامي کته لوخي دی یو هیواد یو مشخص جغرافیه د ساتنې لپاره او یو داسې جنگ په مقابل کې لکه افغانستان کې چې اوسېدې همدري دلته هغه ملکونه تاریخي حکومتونه چې تر اوسه په افغانستان کې بدبختانه وجود لري د حقوقو وجود نه باید تاسو د افغانستان خاص ځواکونه د افغانستان وسلوان قوتونه ټول راوباسي او هغه په ملي روحیه سنبال کړي. نو دې نه علاوه د وسلوانو حقوقونو لپاره د تعلیم او تربیې د سوکو ادارې ضرورت ده چې هغه قوي مدیریت ته ضرورت لري. په مدیریت باندې باید لږ زیات فشار واچول شي چې د هغو مدیریت اصلاح شي اصلا که په مدیریت کې دا اصلاح راځي چې هغه ملي کېږي او هغه د ډلو سیمه ایزو مسایلو او د ټولنې مسایلو تاثیر باندې راوځي دا خپله د دې تاثیر لري چې دوی به په خپلو وظایفو کې موفق واوسي. اوس یوه بې اعتباري د افغانستان د وسلوالو قوتونو کې چې تېرو شپاو څلوره پېښه موجوده ده هغه دا ده چې دلته خلق دي مختلف اشخاص و افراد و مختلف ودلو و مختلف تنظيمون و تأثيرات الاندي دي دخطول الاندي باید دو تأثيرات مدير عوائد ترشي في الملي افغاني روحية تربية شي او ده روحية باید في افغانستان دي ده افغانستان بخشنانو كي لمكتب دورة ودل شي لكي تقاي وجود دردو بو باید دو مسائل و تنير زيادة تنجو و كل شي دو مسائل حضغي سسرا كل شي افغانان في وسنگر كي دي يوم فوجيب ومرال بحل تخطول المر تأثيرات چې لري هغه دی یو خو او با اعتماد هم څنګه درلودل دي کله چې له توضیح سره څنګه کی با اعتماد کس وګوسي د پټه نړیواله فرکونه چې وکړي.
بر ډیر مننه د افغانستان د نظامی چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر ول کابل و مرده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو میړانه او سرښندنه په یو غونډه کې وستایله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حدیث پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي په خوست کې د غلام خان بندر د پرانیستو سره به له پاکستان سره سوداګري زره کړه ورکړه زیاته شي. د خونی مرستیال خانجان لیکوزین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بندر د پاکستان لخوا له څو کلونو راهیسې تړل شوی و خو د جمعې په ورځ بیا پرانیستل شو. د نوموړي په خبره د غلام خان بندر په پرانیست سره به له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ښه والی راشي او نن له هغه هیواد نه لومړی سوداګریزه محموله افغانستان ته راغله. د غزنی د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د غزنی کندهار د لارې د تړل کېدو لامل چې د قرباغ ولسوالۍ د اوسیدونکو د اعتراضونو لامل تړل شوی و خصوصي سکتور ته ډیر زیان رسیدلی. د دغه خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې امله د غزنی ولایت سوداګرو ته د اوښتو زیانونو د راټولولو په حال کې دي. د نوموړي په خبره ډیری هغو سوداګرو ته زیان رسیدلی چې له هرات او کندهار نه غزنی ولایت ته تازه میوې او ترکاري لیږدوي او په دغو مالونو بار موټر شپږ ورځې درول شوی وي. د ښاغلي قلندری په خبره د دغو اعتراضونو له امله په غزنی ښار کې هم تیرونی کاروبار چندان ښه نه و. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوری قزاقي اوړه 1090 افغانۍ، د بوری یو 50 کیلوی بوری 1450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منی بوری 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
او سم یو بهرنی مسأله چېرو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچيري روسیې په لیدل سوی وایي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي دی به بے تفاوت نه پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملین له دغه ډول هڅو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. نوموړي ان بی سی ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې کړې. دا څرګندونې اجمل ان تعقیب کړي. په سټوډیو کې را سره دی ان صاحب. خبرونه ته شرغ لست پوتین د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې مداخله تل رات کړی ده. په دې نوی مرکه کې تازه څه ویلی دي؟
مننه صالح صاحب. د پوتین دا خبرې له یوې امریکایي تلویزیوني شبکې سره دي او یو څه په جزئیاتو او یو څه ډیر په دې موضوع باندې غږېدلی دی. یوازینی توپیر یې دا دی چې په جزئیاتو او دلایلو یې د دې د اثبات هڅه کړې چې ګوندې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. هغه مرکه چې پرون د ان بی سي تلویزیوني شبکې خپره کړه، پوتین پکې خپله دا پوښتنه راپورته کوي او وایي چې د ما په شمول به ولې روسي چارواکي دا پریکړه وکړي چې یو چاته د دا ډول مداخلې اجازه ورکړي. نوموړي ویل که په انتخاباتو کې دا لاسوهونکي روسان وي نو بیا د روسیې دوی سره کار نشته، ځکه د روسیې د ولسمشر په وینا په نړۍ کې 190 میلیونه روسان دي او دته مهمه نه ده. دی وایي دوی ټول د روسیې د دولت د ګټو استازولي نه کوي. نوموړي دا هم وویل چې په دې برخه کې په ګوته شوي اشخاص د روسیې د حکومت لپاره کار نه کوي او داسې وښوده چې کیدای شي ځینو یې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ د بل کاندید لپاره کار کوو. د دا هم ویلي دي چې روسیه له دا ډول مداخلې کوم څرګند هدف نه لري. د ویلي چې ولې موږ مداخله وکړو، موږ له دا ډول مداخلې څه غواړو. د دې هغه کسانو په اړه چې په دې مداخله کې روسان دي او په ګوته شوي دي وویل چې تر څو پورې چې د روسیې د قوانینو له مخې دوی کومه سرغړاوی یا جرم نه وي کړی، دوی په روسیه کې دا کسان نشي محاکمه کولی.
بلې، ان صاحب، د امریکا یو چارواکي تیره میاشت 14 روسیې اتباع او دغه راز کمپنۍ تورنې کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال یې په ټولنیزو رسنیو کې تبلیغات کول. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د امریکایي چارواکو وروستۍ څېړنې او څرګندونې څه دي؟
همدا چې تاسو وویل، په د امریکا د ځانګړي مفتش چې د همدې قضیې دپاره ټاکل شوی دی، رابرټ مولر، تیره میاشت 14 روسان او همدارنګه یو شمېر روسي کمپنۍ په ګوته کړې او بلکې تورنې یې کړلې چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه یې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. همدارنګه د امریکا استخباراتي ادارو ټولو دغه پایلې یا نتیجې ته رسېدلې دي چې روسانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو کاندید یعنی د وسنی ولسمشر په ګټه کار کړی دی او دوی همدارنګه د دغه روسانو چې په دې قضیه کې خکیل یا دخیل په بلل شوي دي له دوی سره د مرکو غوښتنه کړې ده. رابرټ مولر ویلي دي چې روسیه باید له دوی سره زمینه برابره کړي چې دې ترې تحقیقات وکړي.
ډېره مننه له اجمل ان څخه. مو په نړیوال راپور کې واورېدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچېرې روسیه اتباع لیدل سوي وایي چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، دی به بې تفاوته نو پاتې سوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اورزګان کې ځینو قومي مشرانو پرون په یو غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. دغو مشرانو ویل چې دغلته اوس روانې جګړې څخه تر پزې راغلي دي. نور حال د شریف الله شرافت راپور کې.
کونډه چاته پاته ده، یتیم چاته پاته ده، شهید چاته پاته ده، بدبختي ده چا ده، سرای ده چا خراب ده، زراعت و اقتصاد و کور ده چا خاور سوی ده، خاور سره برابر سوی
ده، الله ده رضا ده پاره سرون نقشه ده و ده استول ورندرگان و ده کندو و ده خواران مسلمان و ده الله رای لقی.
دا ژغونه د هغه جګړه ځپلو دي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوزل کېږي. د دغه خلکو باغونه وچ سوي، کورونه یې لوټې لوټې، شتمنۍ یې سوځېدلې، له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او هره ورځ یې په مسیتونو کې د فاتحې کمبلې هوارې وي. ځکه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومتري او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومتري کې له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي، ځکه وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کاروي. دغه جګړه ځپلو د جمعې په ورځ ناوخته په یو جوړه سوي غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغلته د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات وکړي او سیمې یې د وسلوالو له شتون څخه ورپاکې کړي.
د خدای دپاره موږ ته لاره لکي.
د جنگ تاکتیک واکنم دغه نقشه جنگ چې لکه دا اوس چې روان دی داس موږ په زیان دی. نظامي شخصیت 100% باید د چانسو چیلنج سره کار واخلي، 100% دی د توپکه د خولې سره باید کار واخلي.
څونه ماجرین به نه لرو، څونه بې وزله بې اولا به نه لرو. په دې 4 کاله کې یا په دې 3 کاله په جریان کې د دې راوت ولسوالۍ ته هېڅ یو پاملرنه نه ده سوې. که سوې د کوم څوک چې ماته یو څه لاس باندې راکړې دي.
موږ په ورځ کې یو په شواروز کې 1 متر مخته نه یو تللي، 1 متر کې حساب کې دا 2 کاله کې دا بېخي ډېر کېږي.
یادو قومي مشرانو دغه راز امنیتي مسلم بي کفایته یاد کړه او پر پولیسو یې تور پورې کړي چې د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه لوټي او په لیکو کې پراخ فساد شتون لري. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل فاسوال رحمت الله صدیقی بیا د قومي مشرانو دغه خبري ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلې دي.
زه د میډیا ولې طریقې څخه یو شی غواړم چې تاسیس او کاملا ردوم یې هم چې پر امنیتي ځواکو باندې دا ویل سوچ به کې پیاټ دی. دا زه نه تاییدوم، دا زه ردوم.
زم خپل نوبت سره دا وایم د خپل قربانیان ورکړي دي خپل سرشندنی شولې دي خپل کفایت کاری شولې دي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې د ارزګان امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري او یوازې د چور او چپاو لپاره په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ارزګان کې قومي مشرانو په دې ولایت کې له ناامنیو شکایت وکړ. د افغانستان پر امنیتي مسایلو د کابل چپ ورځپاڼو هم تبصرې خپرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل ورځپاڼو نن په ډیره د هیواد د روانې وضع په اړه د حکومتي چارواکو پخواني جهادي مشرانو پر پرونیو څرګندونو او د انتخاباتو لپاره د تیاریو په څرنګوالي لیکنې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې افغان حکومتي چارواکو پخواني جهادي مشرانو پرون د مارشال فهیم او عبدالعلي مزاري په تلین غونډو کې د ویناو په مهال په هیواد کې پر موجوده ناروغۍ اعتراف وکړ خو پر اصلي لامل نه. ورځپاڼه لیکي چې په دواړو غونډو کې د ویناوالو په څرګندونو کې څو ټکي خورا مهم او شریک وو. او هغه دا چې افغانستان لا هم په ویر کې ډوب دی او ولس یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکلې ده چې ویناوالو دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کړۍ په هیواد کې قومي او سمتي تعصبونو ته لمن وهي چې مخنیوی خورا مهم دی. ورځپاڼه لیکي اوس چې د ناروغۍ اعتراف وشو نو لازمه ده چې پر لامل هم اعتراف وشي سو د درملنې لپاره سمه لار غوره شي. ملیارمان ورځپاڼه بیا لیکلې ده چې د مارشال فهیم او عبدالعلي مزاري د تلین په غونډو کې ویناوالو په خپلو څرګندونو کې قومي او سمتي تعصب ته لمن وهل په هیواد کې د جنگ د دواب سبب وباله. ورځپاڼه لیکي چې دغه کړۍ که څه هم په ظاهره د هیواد د ازادي او سوکالۍ ناره پورته کوي خو قومي او سمتي تعصب ته په لمن وهلو سره د اشغال ته دوام سبب ګرځي. ورځپاڼې په یو جلا تحلیلي مطلب کې په هیواد کې د ملیشو د جوړولو په عواقبو بحث کړی او لیکلی دی چې د ملیشو جوړول په هیواد کې قومي او ژبنیو جنګونو او د نامنیو د پراخېدو سبب ګرځي. ورځپاڼې لیکلی دی چې پکار ده چې یو ځل بیا د ملیشو د جوړولو عواقبو ته په پام سره په دې اړه بیا جدي فکر وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د جنگ د دوام لاملونو ته په اشاره له امریکا او ناټو غوښتي دي چې پر هغو کړیو او دښمن هیوادونو د فشارونو زیات کړي چې د جنگ د دوام اسباب برابروي او د ترهګرۍ په وړاندې د روانې مبارزې په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. ورځپاڼې لیکلی دی چې افغانستان ته ترهګري له پاکستان راځي. د داعش ډلې اکثره غړي هم پاکستانیان دي. پاکستان د افغانستان پرمختګ خپل تباهي بولي او له همدې کبله په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره حمله پلانوي چې د ورځپاڼې په وینا مخنیوی لازم دی. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاریو څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې هم د کابل ورځپاڼو په سرلیکونو کې لیدل کېږي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ تیاری نه دی نیولی. ورځپاڼه لیکي چې تدامي چې یماماتو په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره نه پرمختګ او د انتخاباتو په کمیسیون زیاتېدونکي انتقادونه د دې سبب شول چې د کمیسیون رئیس له خپلې دندې استعفا وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا دا څرګندونې داسې محل شوې ده چې له دې یوه ورځ مخکې ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو د کمیسیونونو پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت مکلف ده چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول لازم امکانات برابر کړي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې په خپل وخت او د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې ټینګار وکړ چې شفاف او په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کول له یوې خوا د انتخاباتو د کمیسیونونو باور زیاتوي او له بل لوري دا کار د قوانینو د پلي کولو لپاره لازمي هم دي.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ یو ساعته خبری خپرونه اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو خپرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. سامسونګ کمپنۍ داسې ټلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په صورت کې په سترګو نه ښکاري. اسمت څاروان نور جزئیات لري.
سامسنگ کمپنی داسې دیوالی ټلویزیون جوړ کړ چې که مړیا ګل شي د دیوال رنگ خپلوي او نشکاری. د سامسنگ دا ټلویزیون چې د کیو ال ای ډی ټلویزیونونو ورژن دی د امبنت موت په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال په رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړئ، صرف د سامسونګ سمارټ تینګز اپلیکیشن پرانیزئ، بیا باید د دیوال عکس واخلئ. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ایل ای ڈی اته اتیا انچه تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټوم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همداراز دې کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې د فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري، څو هر څوک د خپلې خونې یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپلې خوښې تلویزیون انتخاب کړي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه ستایي او د یادو ځواکونو پر همغږي ټینګار وکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک خبرګون د ګډ عمومي قمندانۍ په پرانست غونډه کې وکړې. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه لس مشکوک وسله وال وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو مرکز لشکرګاه په خوشکابه سیمه کې ترسره شوي دي. اعلامیه زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې اته نور مشکوک وسله وال نیول شوي او د هغو په تنځایونه یې له منځه وړي دي. دغه راز په یوه بل خبر کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو په نورو جلا عملیاتو کې په پکتیکا ولایت کې د وسلو زیرمې کشف کړي دي، خو د عملیاتو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هزاره توګه مهم لاریون پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاریون کوونکي له دولت څخه غواړي هغه کسان محاکمه کړي چې تیره ورځ د یادې ولسوالۍ په نوابات سیمه کې 2000 توکمې په مرموز ډول ووژل. د یادونې ده چې په پاکستان کې یو سیاسي فعال له یو کال درکې وروسته چې ویل کېده پوځي استخباراتو یا ISI نیولی وو، پرون بیرته خپل کور ته تونسو. فعالان وویل سمر عباس چې د پاکستان د پوځ سخت منتقد دی له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خوندي دی. او د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د اټومي وسلې د لری کولو په یوه معاملې کار کوي چې د ډونالډ ټرمپ وینا د تمه لري دا به د ټولې نړۍ په ګټه وي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چادر سي دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د مخدره موادو د کاروبار قاچاق او کاروني پر زیانونو پکې بحث سوی دی.
د زهرو کاروان
د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلي دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد د مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین چې د والیانو له اساسي مسولیتونو څخه ګڼل کیږي په سمه توګه نه دی پلی شوی. د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومن یم، د زهرو د کاروان له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې به د ځینو نورو مهمو مسلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د څارونکو ادارې د راپور جزئیات خپاره کړو او دا به هم واورئ چې ولې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. خو راځئ اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوتک ورته کتنه کړې.
د کندهار پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه تنه ونیول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیادورانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو یو قاچاق وړونکی چې 300 ګرامه هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر للارې هند ته قاچاق کړي. د کندهار د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیو. دغه ډول په یو بل پیښه کې یو بل کس هم پولیسو ونیو چې غوښتل یې 15 کیلوګرامه چرس د کندهار ولایت له ډنډ ولسوالۍ څخه ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دا دوه کسان د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په کابل کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو پر مهال په کابل کې 103 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي ول. دوی غوښتل چې دا مواد له کابل څخه د باندې قاچاق کړي، خو د پولیسو لخوا د کابل په دسپیچري سیمه کې ونیول شول. په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې 30 کسان د سلګونو کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په تیرو 12 میاشتو کې 30 تنه د 1508 کیلوګرامه بیلابیلو نشئی موادو په تور نیولي او عدلیه او قضایي مرکز ته یې سپارلي دي. خغلی مشرقیوال وایي چې ننګرهار د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی.
د ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او دغه توکي زیاتره د شمالي ولایتونو څخه چرس را انتقالېږي چې په ډېره پیمانه دغه کې چرس شامل دي. همداشان د لغمان او د کونړ ولایتونو نه تریاک راځي او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیانو کې لکه خوږیاڼي اسحرک دغه کې هم چرس شتون لري او دغه د قاچاق په خاطر باندې د غنیخیر ولسوالۍ یا دور بابا ولسوالۍ ته انتقالېږي چې د
د یادونې وړ ده چې په یوه تازه پیښه کې د ننګرهار پولیسو 10 کیلوګرامه تریاک له لغمان ولایت څخه د قاچاق پر مهال د دې ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې نیولي او یو تنه هم د قاچاق په تور نیولی دی. په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین پیل شو. د کوکنارو د کښت له منځه وړلو کمپاین د سه شنبې په ورځ د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د دې ولایت په څو ولسوالیو کې په لسګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د ژیړې ولسوال جمال الدین ازادي راډیو ته وویل چې 140 جریبه ځمکه یوازې په ژیړې ولسوالۍ کې له کوکنارو څخه پاکه شوې او دا کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هیروینو د قاچاقو په تور 11 تنه نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې هیروین هند ته قاچاق کړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې په جلا جلا توګه غوښتل 1.428 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلی ته انتقال کړي د پولیسو لخوا ونیول شول او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. د ښاغلي موحد په وینا 15 تنه نور قاچاق وړونکي د هیواد له څلور ولایتونو څخه د 14 کیلوګرامه هیروینو 12 کیلوګرامه تریاکو او 558 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور ونیول چې دوسیې د څېړنو په حال کې دي.
تاسو زموږ غږه له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 خپرېږي او اوس هم په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو یو څارونکو اداره وایي تر هغه چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دغه هیواد کې ثبات نشي ټینګېدای. دا چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت څه وایي؟
د افغانستان ثبات تړلې د مخدره توکو سره د مبارزې باندې دی.
ته د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوریدلی شي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. ولې؟
در سطح ولایت چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده.
د دې موضوع په اړه هم درته یو راپور لرو. د ښځو چارو وزارت مرستیاله وایي چې اکثره هغه ښځې چې د طلاق غوښتنه کوي میړه دی په نشئی توګه روږدي دي.
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی اس استدلال کړي چې موږ د دوه لپاره طلاق غواړو د دوه کس نه چې موږ کورنۍ بربادي او موږ اولادونه بربادي.
له دوی سره مو مرکه کړه چې په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. او د زنه نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
هاي هاي د چا له حاله څه خبره؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړي. او سم راځو د روانه خبرونه لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلې دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانه هڅې نتیجه نه ورکوي. د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ د کلنی راپور لمخه په افغانستان کې د مخدره موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه خوده او له نړیوالې غوښتنې دي چې په دې برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم د افغانستان ثبات له مخدره موادو سره تړلې بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم تر څنګ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره هم ورته امکانات برابر کړي. په دې اړه عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې جزئیات عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې یا INCB په افغانستان کې د نشي موادو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښولې او وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تاراکو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې نشي مواد نامشروع اقتصاد ته لاره ور کړې او تر څو چې له نشي موادو سره جدي مبارزه ونه سي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره رواني هڅې مطلوبه نتیجه نه ورکوي. دې ادارې ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دې راپور ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت د نشي موادو پر ضد مبارزه کې جدي دی، خو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې اړه د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژي او پالیسي معین وایي
د افغانستان ثبات تړلی د مخدره توکو سره د مبارزې باندې دی، ځکه دا نه تنها چې اوس په اجتماعي اقتصادي لحاظ ډېر ګډ دی، تر ټولو مهمې امنیتي برخه ده، ځکه د همدې مخدره توکو د پیسو څخه د تروریزم د جنگ ماشین چلیږي. چې دې ته یو څه باید امکانات ډېر ورته ورکړل شي، ځکه څومره چې هم د افغانستان د حکومت دخوا هم د بین المللي ټولنې دخوا چې د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې څومره امکانات ورکول کېږي، دومره امکانات باید د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره هم ورته په اختیار کې ورکړل شي.
په دې راپور کې دا هم راغلی چې په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت 550 هکتار ځمکه کوکنار له منځه وړي چې په افغانستان کې د ټولو کرل سوو کوکنارو په سلو کې 0.15 جوړوي چې شمېر یې د کرل سوو کوکنارو په پرتله کم دی. خو د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو د کښ همدومره اندازه له منځه وړل هم یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره د کوکنارو کښت په سلو کې 3.5 او تریاکو تولید په سلو کې 4.5 سوی دی. له بلې خوا د 2018 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې افغان او ناټو ګډو ځواکونو د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره هوایی عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري او په دې لړ کې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته میلیونونو ډالر زیان اړولی دی. بلې خوا ته یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له نشي موادو سره مبارزه باید د شعارونو پر ځای په عمل کې وښودل سي. په دې لړ کې زلمی وردک په دې باور دی چې نشي مواد په افغانستان کې د جګړې پراخېدو ته لار پرانیستي او نشي مواد د روانې جګړې یو ستر لامل دی.
چلو فریب سره باید مبارزه ونه شي. واقعا کچیر دوی نړۍ شا ته ودرېږي چې مبارزه وشي، بالکل کېدلی شي، ډېر اسانه ده مبارزه. 70% مواد مخدر دی چې جګړې ته تقویت ورکوي، ناخواله ته تقویت ورکوي. چېرې مواد مخدر په مقابل کې مبارزه ونه شي، دا نور هم ناخواله زیاتوي.
شاغلی وردک د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي او ټینګار کوي چې د دې عملیاتو دوام به وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې ویلې دي تر هغو چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي، نو په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. البته افغان ولسمشر هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ له اعلان مخکې له امریکا غوښتي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د هم په دې ستراتیژۍ کې شامل کړي. که څه هم د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا جوته شوه چې امریکا د نشي توکو پر ضد مبارزه په ستراتیژۍ کې نه ده شامله کړې، خو له هغې وروسته د افغانستان په جنوبي او شمال ختیځو سیمو کې بهرنیو ځواکونو د مخدره موادو د کارخانو پر ضد په لسهاو حملې کړي دي چې په میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د نشئی موادو په وړاندې د مبارزه وزارت وای په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پلان چې د والیانو له اساسي مسولیتونو څخه ګڼل کیږي په سمتوګه نه دی عملي شوی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ او قانون له مخې والیان مکلف ګڼل شوی چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو او استعمال په وړاندې مبارزه وکړي. یو شمېر والیان که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه خپل مسولیت ګڼي، خو وایي چې ناامنۍ دا کمپاین ټکنه کړې او دوی اړ شوي چې د نشئی موادو او وسلوال مخالفینو پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوسي. زمونږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات مسکا هوتک وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین بریالی و، خو په ځینو ولایتونو کې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د دولت د ټولو ادارو ګډ مسولیت دی. په دې لړ کې د مخدره موادو د کنټرول د ملي ستراتیژي او قانون له مخې والیان هم مکلف ګڼل شوي چې د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. خدا چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین ولې بریالی نه و، په دې اړه ښاغلی فروتن بیلابیلو عواملو ته اشاره کوي.
در سطح ولایات چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري، د هغوی ونډه ډیره مهمه ده. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه ښه وه، خو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا ستونزې وې. په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزو د کوکنارو د اړولو مخه ونیوله، او په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا د همغږۍ ستونزې
مشکل داشته.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی ویلي و چې په روان کال کې د ناامنیو له امله د کوکنارو اړولو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی، او نړیوالو مرستندویو ادارو هم له دې امله خپلې مرستې کمې کړې دي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات او د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جګړه د کوکنارو اړولو پر وړاندې سرخند بولي. دیوالیانو له ازادي رډو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مجبور دي د مخدره موادو او وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مهاله مبارزه وکړي، ځکه ناامنۍ د کوکنارو د کښت زمینه برابره کړي او د رواني جګړې مالی سرچینه هم همدا نشئی مواد دي.
من هم د امن راوستلو لپاره جګړه پیل کړې ده، او هم د مواد مخدر که چیرې موږ په موازی ډول او یو شان باندې هم د ناامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر د قاچاق برانو کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنکړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید، د دې د لاس نه راغلي پیسې بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي تر څو د موږ د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې وجنګیږي. نو هماغه ده چې موږ په دې دواړه جبهو کې باید موازی مخته لاړ شو تر څو هم امن راولو او هم مواد مخدر له منځه یوسو.
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري، ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي، او هغه لارې او چارې سنجول کیږي چې د هغې له طریقه موږ پیشګیرانه تدابیر کوو چې د کرکیل رواج ونه شي. خاصتا دینی علما د منابرو د لارې صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیل تقریبا صفر دی.
د هغه ولایتونو اوسیدونکو چې هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي ادارو له مبارزې څخه خوښ نه دي. دوی وایي حکومت تل د کوکنارو تر کښت وروسته کمپاین شروع کوي، د دې لپاره هیڅ کار نه کیږي چې خلک بیخي کوکنار ونه کړي. باید تر کښت مخکې د بدیل معیشت پروګرامونه پلي شي او د عامه پوهاوي له لارې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال مخه ونیول شي.
کچیر ته بسګر وکړل نو دا دولت تم ځان دی چې وایي ځمکه هم داسې پاتې کیږي. دوی چې واغی وکړي دوی وشي، مثال ماشینونه ویسي وی وهي، لمانځه ویسي بسګر بندیان کې، دا کومه نتیجه نه
مېمن لوي سال د پکتیکا ولایت حکومت باید پلان جوړ کړی وای چې د کوکنار څو کړی هغه نه پرو ته لارښوونې کړی وای چې دا مکر په دې په ځای یو بل شی وکړه. اوس وخت نه ده ځکه دلته که د عملیات پې کوي، د عملیاتو په ترڅ کې که سرتیری مړه کیږي هم تاوان دی، ورته د نفر جریمه کوي دا هم تاوان.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت ډیر شوی و.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې مرستندویه ادارو غوښتي چې د مالی ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، چې په نتیجه کې دا وزارت وکولی شي خپل پروګرامونه په سمه توګه پلي کړي. خو د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې یا INL د خپلو مرستو لپاره دا شرط ایښی چې باید دولت د کوکنارو کروندې په سلو کې اتیا له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
آزادې راډیو په انټرنیټ هم اوریدل شي او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د مارچ 8 د خزو نړیوال ورځ په افغانستان کې داسې محل منځل کیږي چې د افغانستان خزې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر ګڼو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سربیره یو ستر ستونزه د معتادینو ده. د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې یو لکه خزې دي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی د ښځو چارو وزارت له مرستیال سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. میرمن وردک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی استدلال کړي چې موږ د دوی لپاره طلاق غواړو، د دوی کس نه چې موږ کورنۍ بربادي وي، موږ اولادونه بربادي وي.
دا خو څه لپاره تاسو کړی دي؟ تاسو خپل دنده او مسؤلیت ادا کړو کنه؟
هغه ځای پورې چې د موږ مالی واجه د موږ بودیجه موږ ته اجازه کړې ده، موږ سږ کال تقریبا 11 ولایتو کې عامه پوهاوی پروګرامونه هم درلودل او ورکشاپونه هم درلودل چې د مخدره موادو د اضرار په اړه هم دوی ته ښځو ته د بیلابیلو برخو نه، مثلا د شوراګانو نه، د بیلابیل ریاستونو نه، د عامه پوهاوی په باره کې ورکشاپونه تدبیر کړي. موږ غوښتي چې همدغه ښځې بیا په خپل انصر دوی ولاړ شي، د خپل ریاستو د طریقې یا د خپل شوراګانو د طریقې شلت نه کې زیاده شي، نه کې نور دغه آگاهی دوی ته ورکړي.
څه فکر کوي د مخدره مواد ته د ښځو روږدي کېدل لو ستر علت څه دی؟
یو هغه مهم علت خو فقر او بیکاری او ضعیف اقتصادی چې د مو خلک د بعد مرغه مجبوریږي چې د خپل هواد نه بهر ته سفر وکړي او د نور هوادو د جمله نه هغه مهم هواد چې خلک روږدي کوي په دغه بد عمل د ایران د مو تاسو گاونډای هواد دی چې د بعد مرغه دوی هغه ډیره بدترینه توفه چې موږ تر کړی هم دغه خطره مواد روږدي کېدلو توفه ده چې نر و خزی په دو بدبختی سر دچار کړی دی.
یو شمیر خزی په ځینو ولایتونو کې دا سوړل کیږي چې دوی خپل ماشومان ته تریاک ورکوي، کاغه جلې او کاغه لکه موږ داسې ډیر بیلګی لرو چې هغه ویلي چې د مور له لاسه یې مخدره مواد مخه کړي په ماشوم توپ کې دوی په روغ دي شوی دي. ولی دا خزی دا کار کوي؟
موضوع اصلا داسې ده چې خزی مجبور دي چې په اقتصادي برخه کې ونده واخلي خپل کورنۍ سره، یا خزی خواندي وجل شوه یا بیکار کار نلیری، یا نو خزه مجبوره ده چه ده کار وکری، کمک همکاری وکری او دوم رسوان نلیری چه زه ماشوم پا مواد مخدره باید قرار نکرم، پا تریاکوی باید قرار نکرم. دا غاری چه خپل کار تا وزگاره وی قالین بافی وکری، مگر خبر نه ده چې دوغو ژوند یو ورته برباد کړای دي.
یادونه تاسو وکړه چې یو شمیر هغه معتدین چې دوی روغ دي او درمن نه کیږي، کله چې دوی خپل کورونه ته زیات نه منل کیږي او بیرته راګرځي.
دمدغه کال په جریان کې زده خزینه روختون چې د مخدره مواد باندې روغ دي که زیات تداوی کې دی ولاړم. دا حقیقت ما د نږدې نه ولی دا دغه د شفاخانه مسولینو دغه شکایت ما ته وکړ چې دلته ځنه دي چې دوا دورې درې دورې هتا تداوی شوی دي. وکړه چې دوی تداوی کې بیا کورنۍ تورځي، دغه فرهنګي مشکلات او لیری چې موږ برنامه کې موږ نه غواړو چې داسې وخت ځکه چې روږدې شوی په موادو موږ یې بیرته ومنو نه منل کېږي د کورنیو د خوا او هغه بیرته مجبوره کېږي داسې یو ځای نه لري چې پناه ورته یوسي داسې یو ځای نه لري چې دا ولاړه شي کار وکړي په خپلو پښو ودرېږي نو بیرته ځي او د پله د لاندې د نورو معتادینو سره د شپې او د ورځې د تېرولو دپاره بل ځای نه لري.
هغه د ورتک په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکول کېږي چې په قاچاقو کې د ښځو ونډه ډېره شوې یا دوی اړ کېږي دې ته چې دوی په قاچاقو ښکېل شي.
د ښځو د ډېره سو استفاده کېږي په هره برخه کې استفاده ترې کېږي. موږ کمیسیون لرو د مانع خشونت کمیسیون لرو چې دا یو ډول د هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله میرمن سپوږمۍ وردګ وه چې زموږ د همکار پوښتنې ځواب ولی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم راځو د خاطرو برخو ته. د خاطرو په دې برخه کې به واورئ چې د پاخه عمر خاوان علي د روزګان ولایت د تانانی د سیمې اوسیدونکی دی چې په وینا یې له غمونو معتاد شوی دی. د پخپله سیمه کې ډېره ځمکه درلودله خو اوس هر څه ځنې پاتې دي او یوازې د نشې پیسې ګټي. زموږ له همکار شرافت سره یې د زړه خواله کړي چې نوره قصه به یې د ده له خولې واورو.
دا موږ دا کار چې ما شروع کړی د ډېره ګرومه و د ډېره یو فکر سه ډېر نوره نقي راسره سوي دي ظلم راسره سوي دي ورور قریبان مونه ما بندې تللي دي ورور نو بس په دې کار خدای لګیا کړی بیا په اول ورځ موږ دی نه وایي چې د دې کار سره دې بیا موږ ځانو سلاسوالی سه یې دام دی کار چې مارکه لکه یو سګریټ یا نسوار ورور نه د دوارو پیل ورو نه مانا د یو دی چې موږ اوس په دوه میاشت د کوره چپسو یا درې میاشت د کوره چپسو دا یار موږ دغه ورور وژي ته چې پاتې جو وسلا ورور په حکومت کې ځای اسکاری ورور هغه یال ته پنځور پیدا حکومت سره کې هغه د هغه یال ته ورور یا یلاندې سي یا چای وسي یا غنم سي یو شی سي دا ولا سره د پدې حکومت راغلي دی پدې حکومت کې بیا می شپږ وکاله د کندهار پر لارې وځ په اجرا کوي یان جه دای به درته وایم یقین د موږ مسلمانانو د ملایانو صدا ورې دل چې دروغجن د خدای دښمن دی په تنالي کې زه په پنځو ولوتم زکلغه په دې ټول تنالي کې په خو خلګو ټول راتل چا دین ور علي مامار علي نور علي مامار علي په دې کار چې اوس خدای خدای څنګه ګرځ دا وای دی روینه مامار علي په اوار او هغه چې بار او هغه شې ژوند او هغه ټول د لاس وکړي په شپږنیم لکه د کپوله کرپې مې زکه ګرو کوي دا په دغه ولا کرپې کې ما ورپې په کور دې مصرف کړی ټول ما څه پردانه شاته دي خو نو دې دې په بچانه کې په پاکستان نه پدایال کې په پاکستان نه زیات بچان ورې چې په شستر غره ته ګوري مګر زیات بچان ولا کوم په دکان د بچان سره په دکان نه خبر کړی زنم په ترخانه دې ډوډي ولا کو سره خوري.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
اول د سره د خبرونه روسي شبو ته نږدې شوی او د ژمنه سره سم د اونې ډرامه خبرې دوه چمتو ده. جمیله درې اولادونه لري خو یو هم جوړ نه دی. د چا لاسونه د چا پخې او د چا سترګې کېږي دي. د جمیله میړه شفیق غواړي چې د سالم اولادونو لپاره بلخزه وکړي خو یو انډیواله مشوره ورکوي چې لومړی د صحي معاینات وکړي او د ستونزې اصل علت معلوم کړي. دا چې د دوی د اولادونو د معلولیت علت څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
یار انور خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جان ته عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي کور میرمان بچیان پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم.
ولی ته خو درې اولادونه لري.
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یو خلا کاګه ده د بل لاسونه کاګه دي او د بل هم پخه کاګه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و.
نو څوکم ته چره را وخایه؟
تا و میرمنه دې ډاکټرانو ته ورشي که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځه راځه وروره مهرباني
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام راځه راځه وروره په دغه چوکۍ کې نه راځه خوري تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو وروره معاینات مو کړل
هو ڈاکٹر صاحب
تیراک
ها دره ڈاکٹر صاحب
تو درې چیزې وری وګورم اوهو خورکی ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم دا دی دلته په معایناتو کې هر څه ښکاره شول
ډاکټر صاحب څه خبره ده
رورکیه ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي
څه شی د تریاکو نشه کوي
دا دی په معایناتو کې هر څه معلوم دي څو کاله کېږي دا تریاک خوري
ښه ته تریاکي ها ای بې شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی ډیر بد تاثیر کوي هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي
وای خدایا ژوند مې لکه چې تباه شو
خیر دی خورکۍ ژاړه مه ورورکیه ښځه دې نوره جوړه ده د معتادینو شفخانې ته یې بوځه علاج یې ډېر اسانه دی شکر دی دواړه ځوانان یاست خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در
سمه ده ډاکټر صاحب
درنو اوریدونکو له دې سره هم د روان خبرونې وخت پای ته ورسید تر بل خبرونې مو